ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ د دزمري اسد وشتمه د اگست میاشتې 13مه د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وایي چې تیر ماښام د کابل په یوه جومات کې د چاودنې له کبله 21 کسان وژل شوي او 33 نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یوه غونډه جوړه شوې چې طالبان وایي د خلکو لویه ولسي غونډه ده. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړی. داسې ښکاري چې دې غونډې ته هم د طالبانو پلوي کسان وربلل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د بشر دوستۍ نړیوال ورځې په درشل کې د خپلو کارکونکو په ځنګړي ډول شیزنه همکارانو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو تر څنګ ولاړ دي. سبا د اگست میاشتې 19مه د بشر دوستۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په خبره افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې په لوګر کې له 4 سیلاب ځپلو کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خانولي احمد زی ازادي راډیو ته وویل
د لوګر د سرې میاشتې لورې 4 کورنیو سره عاجل کومک وسو او دا کومک یو خیمه وه، 15 تختې کمپل وې، د اشپز پخلنځي یا د اشپزخانې یو سیټ وې، د اوبو یو لویه بشکه وه.
په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د کاسوو او سربیا د رهبرانو ترمنځ په لوړه کچه خبرې پیل کړې. په بروکسل کې د دغو خبرو هدف د کاسوو او سربیا ترمنځ د کړکیچ کمول دي او له دواړو لوریو یې غوښتنه کړې چې انعطاف وښيي. د اروپایي ټولنې منځګړي وایي چې هیله من دي دغه خبرې وکولی سي په بالکان حوزه کې ولاړ سوی کړکیچ راکم کړي او دواړه لوري له لانجمنو لفاظیو چې د جګړې د وسیلې په توګه کارول کیږي ډډه وکړي. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن د اوکراین په لپیپ ښار کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسېدلی د روسیې لخوا د اوکراین د محاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین د روسیې د نږدې شپږ میاشتني یرغل د پای ته رسېدو پر لارو چارو هم خبرې وکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د کابل په یو جماعت کې د تیر ماښام چاودنی عکس العملونه پارولي.
د ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبريالان چې په کابل کې د خپل ټویټر پاڼه د چاودنی د وزلسل مشمیر شل او د ټپیانو شمیر تر څلوېښت ته ډیر یاد کړی.
په جماعت کې چاودنه څنګه عمل دی؟ یو دینی عالم وایي
د انسان وژل په جماعت کې او یا بیرون د جماعت نه په هر ځای کې او په هر مکان کې دا یو غیر شرعي او غیر اسلامي او ظالمانه عمل دی.
د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان په یو شته ولایتونو کې د سیلابونو او سخت اورښتونو له کبله
یو اتیا هیوادوال شهیدان شوي دي او د 200 څخه زیات ټپیان دي. همداسې کورونه، زراعتي ځمکې، کلینیکونه هر څه د لاسه ورکړي.
په کابل کې د ځینو خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې طالبانو یې د کورسونو دروازې تړلې. لوګر کې لا هم ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري.
هغه د باد سره، باران سره، ګرمي سره خصوصاً ډېر شاګردان موږ زیاتې په سیمپو کې تعداد زیات ده، مشکلات زیات لري.
د اوکراین پوځ وایي چې په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو برید په شا تمبول شوی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام اورېدلی شئ.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غوږ یست. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانی منی چې تیر ماښام د کابل په یو جماعت کې د چاودنې له کبله 21 کسان وژل شوي او 33 نور ټپیان دي. ویل شوي په دې چاودنې کې د مولوي امیر محمد کابلی په نوم یو دینی عالم هم له خپلو څو شاګردانو سره وژل شوی. د چاودنې د ځینو افغان سیاستوالو عکس العملونه پارولي. دا هم راپور
د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانی منی چې د چهارشنبه په ماښام په خیرخانه سیمه کې د صدیقیه په نوم جماعت کې سوي چاودنه کې لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان دي. د دې قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې پرون ماښام د ولسمې حوزې اړوند په یو جماعت کې د لمانځه پر مهال چاودنه وسوه چې له امله یې زموږ 21 تنه هیوادوال شهیدان او 33 نور ټپیان سول. خو د ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبریالان چې په کابل کې دي په خپل ټویټر پاڼه د 14 د وزل سوي شمیر شل او د ټپیانو شمیر تر څلوېښتو ډیر یاد کړی دی. په راپورونو کې راغلي چې په دې پیښه کې د مولوي امیر محمد قابلي په نوم یو دینی عالم او د ده څو شاګردان هم وزل سوي دي. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له یادې پیښې ورته 20 ټپیان ورغړل سوي چې درې وزل سوي. د دوی په خبره په ټپیانو کې د یو کلن ماشوم په ګډون 15 تنه ماشومان هم شامل دي. د 14 نوعیت هم ماین 14 ښودل سوي او مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پیښه غندلې او ویلي دي عاملین به یې زر تر زره ونیول سي. د ډیرو عامو خلکو او خواله رسنیو کاروونکو په ګډون د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم دا پیښه غندلې ده. ښاغلي کرزی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پیښه په کلکو ټکو غندي او دا د بشر ضد عمل د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف بولي. دا په وروسته یوه میاشت کې په ځانګړې توګه د محرم هجري قمري میاشتې له پایله تر دې دمه درېیمه پیښه ده چې پر مقدسو ځایونو او ملکي وګړو ترسره کیږي. تر دې وړاندې د دغه شان پیښو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیسته.
ومردل چې د طالبانو حکومت امنیه قمندانۍ تاییدوي چې تېر ماښام د کابل په یوه جومات کې د چاودنې له کبله تر شلو زیات کسان وژل سوي دي، خو ځینې نورو سرچینو د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات ښوولی او وایي چې د مړو شمیر لا شایي زیات سي. تر دې مخکې هم په افغانستان کې په جوماتونو او نور عبادت ځایونو کې دا ډول خونړۍ حملې سوي دي. د افغانستان له پیژندل سوي دیني عالم قاضي لودین څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ولې په جوماتونو کې چاودنې کیږي.
دغه چاودنی چې په جماعتونو کې کیږي دا په شریعت کې د انسان وژل په جماعت کې او یا بیرون د جماعت نه په هر ځای کې او په هر مکان کې دا یو غیر شرعي او غیر اسلامي او ظالمانه عمل دی. الله جل جلاله په قران کریم کې مهرباني کړې ده، وایي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الله جل جلاله په خپل ذات قسم خوري چې دغه قاتل بازمانه جنت خود څه کوي چې بوی د جنت به مونږ ګوري. په ورځ د قیامت کې بزرګترینه ګناه شرک دی، او د شرک نو وروسته چې هغه کفر دی بیا د انسان قتل دی. خو کله که موږ د اسلام تاریخ ته وګورو نو سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هم د سی خلکو په شهادت ورسولو چې هغه مسلمانانو مونږ یې کو روژې نیول او قران یې لوستلو. سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه هم په همدې شکل د قران په تلاوت کې په شهادت ورسولو، او سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ هم په شهادت ورسولو. کده کربلا پیخته وګورو هغه خلک مسلمانانو. خو دغه ډلې چې دغه وجل کوي دا خوارج دي. د خوارجو په اړه باندې ډیر زیات اسلام کې ډیر زیات معلومات شته دي، دوستان او هوادوال په باندې پويږي. د دوی د نظر ټول خلک غیر مسلم دي، صرف دوی مسلمانان دي. په هر صورت کله چې د افغانستان کې د یو ډیر غټ جهادي رهبر د انتحار فتوا ورکړه د استشهاد په نامو باندې، او د کارتیناو یادش شهید مسله هغه ویل چې زمونږ افرادو سرته رسولې ده. په میدان هوایی کې کمې خزې چې انتحاري حمله کړې وه هغه هم دوی ثابت ادعای وکړه چې دا زمونږ افرادو کړې ده. نو دغه اعمال دوی نه په قران کې شته او نه په حدیثو کې شته دي.
لودین صاحب، تاسو وخت نا وخت پر دینی مسایلو په بحثونو مناظرو کې برخه اخلي. د اسلام دین له نظره په جماعت یا د عبادت په ځای کې چاودنه کول، حمله کول یا د نور نظامی اهداف او د پاره د ځینو تحرکات را منستکول څنګه کار دی؟
د اسلام له نظر په جماعت کې او یا په بل ځای کې چاودنه دا خو هیڅ وجود نه لري، په نه په قران کې او نه په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. بلکې زه د عرض کوم چې جماعت تاسو جوړ کړی دی، او کعبه ابراهیم علیه السلام جوړ کړی، او معبد یو بل چا جوړ کړی دی، او کلیسا یو بل چا جوړ کړی دی. د انسان بنا چې دا د الله جل جلاله بنا ده، او هر څوک چې دغه بنا منهدم کوي هغه ملعون دی. نو نه په اسلام کې، نه په قران کې، او نه په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په هیڅ ځای کې د انسان وجل جواز نه لري. خوارج یو گمراه فرقه ده چې دا فرقه د سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ په دور کې جوړه شوه. خوارج په دوه قسمه وو چې دی او وو. چې یو په میدان کې به جنگیدل او بل ډله به نور خلک به را ګرمول او خپل به د خیر په غونډې ناسو، چې دا دوهم ډله زیاته خطرناک و، ځکه چې دوی د حاکم خلاف په داخل د نظام کې قرار لرو ده. او تاسو ولید چې په جمهوریت کې دوی موجود وو، خو دوی به د جمهوریت پر ضد باندې خلک تحریکول.
طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د ټولو عبادت ځایونو او مقدسو ځایونو د خوندیتوب ژمنه کړې وه، خو وخت نا وخت بیا هم پر جماعتونو دا ډول حمله کیږي. آیا طالبان په خپل ژمنه کې پاتې راغلي؟
کومنګ دې ته متوجي شو چې طالبانو په دغه شل کاله خپل مبارزه کې چې دوی حق بولي په صلحو جماعتونو کې انتحاریان کړی دي، خلک وژلي دي. حتی د دوی یو لیډر وای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کانټیننټل کې ناسو، زمنګ افراد ته د جنت کاغذونه ورکول او دوی جنت ته لیګل. ګوري، اول دا چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام بنده دی، دویم دا چې هغه وفات شوه دی، هغه جنازه شوه ده، هغه په قبر کې خودل شوه دی، حاجیان دغه قبر ته ځي. دریمه خبره دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت کې دسه د خدای د امر نه بغیر دا کار نه کوي. دوی اول اتهام په پیغمبر بستک، او څوک چې په پیغمبر باندې اتهام بستکی په ورځ قیامت به د هغوی پوزه توري. تاسو وګورئ چې انجنیران، ډاکټران، معلمین، منورین، معززین هم دي طالبانو وجل. دوی دا ادعا چې کوي چې قابل امن دي او جماعتونه امن دي، دوی دا وژنې دوی په خپل کې طالبان کوي. طالبانو په دې شلو کلونو کې د کاغذ پران په تارونو باندې خلک ووژل، حلال کړل، په چاقوګانو یا حلال کړل، تو پورې وتړل. تاسو ویډیوګانې وګورئ، خلک تو پورې په توپی وشتلې دي، په ټوپک وشتلې دي. کوم مظالم چې طالب کړي دي، هغه د دوی د نظر نه هغه دوی ته جواز ورکړي دي، ولی اسلام هغه تقبیح کړي دي. د اسلام مقدس دین کې ظلم نشته. ول کافرون هم الظالمون والظالمون هم الکافرون. وس هم دغه کوم قتلونه چې کیږي، تاسو وګورئ چې مو د مخ کې مولوی صاحب سردار ولی په شهادت ورسولو، په دې نامه باندې چې هغه سلفیان دي. دغه مذهبي جنگ وس په افغانستان کې شروع شوه دی، او دوی په دې فکر کې دي چې موږ حنفي مذهب یو او دغه نور مذاهب چې دي دا به ټول د منځل شي. شیعگان هم په افغانستان کې باید ژوندون شي کولای، او نور سلفیان یا نور مذاهب چې دي هغه هم فقط او فقط دوی د حنفي مذهب پیرو دي، او د حنفي مذهب نه هغه هم نه لري. نو په دې خاطر باندې ټول مسؤلیت دوی پر غاړه دي.
د افغانستان یو دینی عالم قاضی لودین وچی په جماعتونو او عبادت ځایونو کې د چاودنو په اړه خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د سیلابونو او سخت اورښتونو له کبله تر اتیا زیات کسان مړ شوي او له 200 زیات نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په دې موده کې د سیلابونو له کبله زرګونه جریبه کرنیز ځمکه زیانمنه شوي او ځینې څاروي هم تلف شوي دي. دا هم راپور
په افغانستان کې په تیر یو کال کې د طبیعي آفتونو لامل د رامنځته شوي زیانونو وروستۍ شمېرې. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت وایي د تیر لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې له 15مې د روان لمریز کال تر همدې نیټې د پرله پسې زلزلو او سیلابونو له امله 1501 تنه مړه شوي، 3215 نور ټپیان شوي، نږدې 4000 کورونه تخریب او ویجاړ شوي، نږدې 100000 جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې، او د غشان له 8000 ډیر څاروي وژل شوي دي. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن د تیر یو کال د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې یوازې په تیر یو اونۍ کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو سیلابونو او ورښتونو له امله لا تیا ډیر کسان مړه شوي او له 200 ډیر ټپیان شوي دي.
په یو شولاتو کې سیلابونه راغلي دي. دغه څلور پنځه ورځې یوازې چې هوادوال شي راځي، یو اتیا هوادوال شي داسې دي، او د 200 څخه زیات ټپیان دي، او په سوو کورونه او په سوو جریبه ځمکه چې د سړکو د پلچکو د لارو پر یو غیر پرې لارې همداسې کورونه زراعتي ځمکې کلینیکونه هر څه د لاسه ورکړي.
دایوی په تیر کال کې د زلزله ځپلو او سیلاب ځپلو کورنیو سره د دولتي 1.8 میلیون افغانۍ نقدي مرستې ترڅنګ د بیلابیلو بهرنیو او کورنیو مرستندوی بنسټونو مرستې هم شوې دي. د نوموړي په خبره د هر مرشوي کس له کورنۍ سره 1,00,000 او له هر ټپي سره 5,000 افغانۍ نقدي او د غشان د ژوند د لومړنیو توکو مرستې شوې دي. ښاغلی مسلم وای لا هم په یو شمیر سیمو کې د دوی د سروې ټیمونه په کارونو اخته دي او د مرستې رسونې چارې روانې دي. خو په یو شمیر ولایتونو کې سیلاب ځپلې کورنۍ وای چې د طالبانو د حکومت له لوري له دوی سره شوې مرستې بسنه نه کوي او باید پراخه مرسته ورسره وشي. د ننګرهار اوسیدونکي همایون او د پروان اوسیدونکي امیر حمزه ازادۍ رادیو ته وویل
خپه په دې باندې یو چې مالی زیانونه ډیر زیات دي، خو د دولت مرسته چې ده دا ډیره ناچیزه ده. بله مسله دا ده چې دلته چې کوم د مرستو کوم ویش کیږي دا ډیره غیر عادلانه ویشي.
خلکو سره کومکونه کېږي، څوک چې طالب چارواکو دوستان او ملګري غریب خلک همدغه صفات دي هغې سره هېڅ کومک نه دی شوی.
خود طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت وای په مرستو کې د شفافیت رامنځته کېدو په برخه کې پراخه هڅې شوې، خو دا خبره دوی هم تاییدوي چې مرستې ښایي بسنه ونه کړي. د دې وزارت چارواکي له بهرنیو مرستندویو یا بنسټونو غوښتنه کوي چې باید د طبیعي پیښو پر مهال افغانانو سره پراخه مرسته وکړي. له دې وړاندې د پکتیکا او خوست ولایتونو د هغه سیمو اوسیدونکو چې سختو زلزلو ځپلي هم ورته شکایتونه کړي دي. د دې دوه ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې د 2022 میلادي کال د جون میاشتې په 28مه د ریختر په کچه 6.2 درجه زلزلې پراخه مرګ ژوبل رامنځته کړه. په زلزله کې تر زرو زیات کسان وژل شول، زرګونه نور ټپیان شول او د سیمې نږدې ټولې ودانۍ ونړولې او یا یې هم زیانمنې کړې. دا په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یو له مرګونو زلزلو ګڼل کیږي.
لوګر کې زده کوونکي او ښوونکي وایي چې ښوونځي ودانۍ نه لري چې له دې کبله د دوی ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخامخ شوی دی. خو د پوهنې ریاست چارواکي دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د حل لپاره یې ځینې پلانونه لري.
په لوګر کې اوس هم ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د ونو او دیوالونو سیورو همدارنګ د زړو او شکېدلو خیمو لاندې زده کړې کوي. دې حالت د زده کړو بهیر اغیزمن کړی او زده کوونکي نشي کولای په باد باران ګرمۍ او یخنۍ کې لوستونه په منظم ډول پرمخ بوزي. د لوګر مرکز اړوند د پښتون آباد ښوونځي او زده کوونکي عبدالولي آزادۍ راډیو ته وویل
مشکلات هم دا ده چې د باران کېږي، د مونږ د باران کېږي پرشونه لندېږي، مونږ نشو کولی چې درس وایو او پرشونه لندې مونږ بیرته رسخات کې ځي. مونږ ته وایي هغه جوړ کې تعمیر د مکتب لپاره او کتابونه هم نشته، کتابونه راته راوړي.
ښوونکی مجاهد زاهد هم غوښتنه کوي چې حکومت د دوی ښوونځي لپاره ودانۍ جوړې کړي او د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه دې هواره کړي.
دولت نه موږ دا خواهش کوو چې موږ د مکتب لپاره احاطه جوړ کړي، اتاقونه جوړ کړي. هغه عمده مشکل ده، هغه مشکل همدغه د اتاقو ده، د احاطې ده، د تعمیر ده.
د پښتون آباد لومړني ښوونځي مدیر نصرالله نصرت وایي د دې ښوونځي د فعالېدو 10 کاله تیریږي، خو په دې اوږده موده کې هم د دوی د ښوونځي ودانۍ نه ده جوړه شوې.
په تیرو 10 کلو کې زیات مشکلات موږ تیر کړي، هغه کدی ګرمۍ لوجه نه، کدی باران لوجه نه، کدی باد لوجه نه، حتی کدی جنگ لوجه نه. هغه د باد سره باران سره ګرمۍ سره خصوصا ډیر شاګردان موږ زیات په سیمپو کې تعداد زیات ده، مشکلات زیات لري.
د لوګر د هارون خیل د لمړنی خوځي مدیر عبداللطیف موي
چې کله موږ مارد ته مراجعه کوو دا سی وړې خیمه را کې هغه د سند لپاره نه پکاريږي. وړې خیمه دی هغه کې او څلور پنځه نفر کاستونګنځي لپاره کار تر واخستل سي، نو بل خاص شای مکتن دی را کړی.
د سیمې قومي مشران وایي خلک له ښوونځیو سره همکار دي، خو اړوندې ادارې ورته لازمه پاملرنه نه لري. قومي مشر قطب الدین وایي
موږ غوښتنه چې موږ مځکه اخیستې ده او په خپل شخصي پیسو د والدینو د شورا په غو باندې په همکاري باندې موږ یو شپږنیم لک په مځکه اخیستې ده، معرف تم سپارلې ده وزارت کې کارونه خلاص شي، خالي د تعمیر موږ ته جوړ کړي او د مشکل به ان شاء الله د تعمیر موږ ته حل کړي ان شاء الله.
بل لور ته د پوهنې ریاست چارواکي د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه مني او وایي د دې ولایت د 215 اویا ښوونځیو څخه نوي ښوونځي له سره ودانۍ نه لري او سل نور ښوونځي اساسي رغونې ته اړتیا لري. د لوګر د پوهنې رئیس جنت ګل عزیز وایي
او د ستونزې پرته به موږ کوشش کړی ده د مقام د رهبري د پوهنې وزارت سره د خبرو شریک کړی ده او اړوند مستند سره به د خبرو باندې زیات زیات مجلسونه کړي دي. بیا بیا موږ سره یو نوې خبره لکه دا ده سب دی ورځو کې له کوم سره مجلس شوی ده، لس داسې مکاتب چې هغه عاجل ترمیم غوښتل او دی یا حکم دغه مکاتب هغه پروسه تقریبا سروې شوی ده او په نږدې راتلونکي کې به ان شاء الله مختلف ولسوالۍ کې لس بلکې دولس داسې مکاتب ترمیم لاندې ونیول سي او ترمیم بس ان شاء الله.
د چارواکو په وینا په لوګر کې ټول 215 اویا ښوونځي فعال دي چې له 1,60,000 ډېر زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي او له دې جملې نږدې 8,000 تنه نجونې دي. د افغانستان د ګڼو نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم له یو کال راهیسې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د خزینه زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ. آزادی رادیو ته غوږ دیس په افغانستان کې دا مهال د مازیګر 4:40 دی. اوس هم یوه نړیواله مسأله. د اوکراین پوځ نن ویلي چې ځواکونه یې په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو برید په شا تمبولی. په شمالي ښار خارکیف کې بیا روسي ځواکونو توغندیز برید کړی چې لږ تر لږه وطنې وژلې او 14 نور ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه اوکراین کې د وروستیو پوځي تحولاتو په اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله الدین اوري.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د خارکیف ښار راکټي برید چې پر یوې لیلې شوی سپک او مسخره کار بللی دی. زلنسکی پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دې برید کې د لیلې ودانۍ په بشپړه توګه نړیدلې او په خبره یې پر ملکی اهدافو دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د خارکیف ښار پر دې لیلې شوی راکټي برید کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. زلنسکی ویلي دا ډول بریدونه په جګړه کې د د پټکو د یرغلګرو کمزوري کېدل خي او خپل ولسته ډاډ ورکړي چې د روسي د برید نه بخي او غچ به اخلي. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې بیا اوکراینی ځواکونو د روسي یو برید په شاتم به ولي او ادعا یې کړې چې روسي پوځیانو ته یې مرجوب لا اړولې ده. د سیمه کې د اوکراین د پوځي او قومندان ویلي 90 روسي پوځیان وژلي او د هغوی وسلې زغروال ټانګونه او ډیپوګان یې لمنځه وړي دي. اوکراین کې د ملکیانو او د روسي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د بریتانیا استخبارات روسي پوځیان په بې‌نظمۍ تورن کړي او اوکراینی چارواکو ویلي چې دا ځواکونه له ستراتیژیک خنډ سره مخامخ دي. بل لور ته بیا د روسي آر آی ای خبری آژانس ویلي دوی تور سمندرګي کې د سمندري ځواکونو د پخواني قومندان ایګور اوسیپوف پر ځای ویکتور سوکولوف ګمارلی دی. پر اوکراین د روسیې یرغل نږدې شپږ میاشتو ته رسېدلی، خو له نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره یې تر اوسه د پای ته رسېدو کوم څرک نه ښکاري. نن اوکراین د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوترش او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربه هم دی. دغه چارواکي د روسي وضعیت د جاج اخیستو، د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو د ملکي کېدو او اړوندو نورو مسلو په تړاو اوکراین ته تللي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
قبل کې د یو شمیر شوونیزو خصوصي کورسونو مسولان وایي چې طالبانو د کورسونو دروازې تړلې دي. د دوی په خبره دا کار طالبانو ځکه کړی چې دنجونو او هلوکانو ټولګي ګډ دي او ښځینه ښوونکي نه لري. خو د دوی یو شمیر بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د شرطونو په منلو سره بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دا له معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو حکومت د کوم ارګان لخوا سوی دی. دا هم په دې اړه جزئیات.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو لټړل کېدو یو کال وروسته طالبانو په تازه اقدام کې په کابل کې یو شمیر خوانیز خصوصي کورسونه هم تړلې دي. په کابل کې د دو کورسونو زده کوونکو عائشه و نادیه وایي د ټولګیو دروازې مهر لګ شوې دي. د دې زده کوونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د حالت ډیر ناهیلي کوونکی دی، ځکه د دوی په خبره د خوانځیو په تړل کېدو سره ډیر نجونو کورسونو ته مخه کړې وه، خو اوس په کورسونو کې هم د زده کړو مخه نیول کېږي.
سایه په دې ډول په لیل باندې سه الکانو جنکنه په یوسنف کې درس وای سه بیت د سی سه د الکان لپاره جدا سړیانو استادانی او د خځو لپاره جدا خزینه استادانی.
پرون چې کله کور سلام د کور سره راځل شوی و ډیر نه هلی شولم په دې سوچ چې خوانځي هم دینجون لپاره تر شوی دی او پسې د کورسونو مسله شوله. دوی په اصل کې دینجون د زده کړې سره سونځل لري او په هر رقم چې وی غواړي دینجون د زده کړو مخه ونیسي.
په کابل کې د یو کورس اداري مسوله چې نه غواړي د امنیتي سونځل لامل یې نو موغک پر راپور کې خبر شې. ازادي رادیو ته وویل د دوی کورس د طالبانو لخوا تړل شوی بو، خو اوس یې بیرته پرانیستای دی. د دې په خبره دوی د طالبانو د دې شرطونو په منلو سره چې دینجون او هلکانو ټولګي به بیلوي او انجونو ته به خزینه استادان ګماری بیرته د کورس ته پرانستلو اجازه اخیسته ده. د کابل په احمد شاه بابا مینا کې د یو بل کورس مسول چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید سره چې کورس د طالبانو د حکومت له لوري تړل شوی وویل، دا ستونزمنه ده چې د نجونو او هلکانو ټولګي دې بیل کړي، ځکه په خبره یې د نجونو زده کوونکو شمېر کم دی او یو ټولګی نه جوړوي. دغه شان په خبره یې د انګلیسي ژبې د بیلابیلو ټولګیو لپاره د وړو ښځینه استادانو شمېر هم ډېر کم دی او د تدریس په برخه کې کافي تجربه هم نه لري. خو معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو حکومت د کوم ارګان لخوا شوی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر وایي، په کابل کې د ښوونیزو خصوصي کورسونو تړل د دوی کار نه دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیا د ښوونیزو خصوصي کورسونو د تړلو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د تېر جمهوري حکومت په مهال د دولتي ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو ښوونیزو مرکزونو ترڅنګ ګڼ ښوونیز خصوصي کورسونه هم جوړ شول چې د ښوونځیو د مضامینو د تدریس ترڅنګ یې بهرنۍ ژبې هم خلکو ته ورزده کولې چې ډیری زده کوونکي ماشومان او ځوانان وو. د طالبانو حکومت داسې مهال په کابل کې د خصوصي کورسونو دروازې تړي چې یو کال کېږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي او د نجونو زده کوونکو نورو افغانانو، بهرنیو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو لخوا له ځلونو غوښتنو سره هم دوی په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ازادي راډیو ته ورجست دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې د مخکښو شوزو اونیز پروګرام اوریدل سي. خو اوس ورځو خوست. د خوست ګلان کم ته له زلزله ځپلو سیمو او د پکتیکا له برمل څخه راغلي وزیرستاني کډوال وایي چې نه سرپناه لري، نه ورسره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې سوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومتي ادارې او نړیوال مرستندوی بنسټونه دي د نورو کډوالو په څیر دوی هم ثبتو راجستر کړي. بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي د ولایت مشرتابه اړوند ادارو ته سپارښتنه کړې چې ګلان کم ته د نویو کډوالو د ستونزو د حل په خاطر له مرستندویو بنسټونو سره په ګډه کار وکړي.
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال وایي له زلزلې وروسته د ځای ته غنی کورنۍ راغلي چې نه سرپناه لري او نه ورسره د خوراک او پوښاک توکم راستي شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې په وروستي یو کال کې د خوست او پکتیکا لیوي او بلې سیمې څخه ګلان کېم ته راغلي کړي دي د اړوندو مؤسساتو لخوا راجستر او دوی سره د هم منظمې مرستې پیل شي. وزیرستاني کډوال ملک جمشید آزادۍ راډیو ته وویل په ګلان کېم کې تر 300 پورې داسې کورنۍ دي چې په زړو او شکېدلو خیمو کې باد او باران ته وخت تیروي او سرپناه نه لري.
چې دا وست نن سبا چې کوم واري نه دي، دا سیلابونه دي، په دغه شدا خاص کر دا چاتې ډېر مشکلات درته بیا جمع راوم دی او دغه پردې مشته پرچار دا چې نوی شیلټر ونی موشي تقریبا د شپې ستونه تر وته سوا پر مشته دا ته کوم ته نوې خال ډېر روغلي دي دا د زلزلې نه روغلي دي او مطلب دا د شدې حالات بدلول سره ډېر روکی شوې دي. نو کوم شه ډېر خلک دی په چار دا چې د کوم سروې دا وشي ورسره دا اېدغه د پرا دا چې کوم مرسته د دبليو اف پی ورکې دي نسیار طرف ته د غاشي رجستر شي به دبليو اف پی مرسته ورکوي.
عادت خان هم د هغو کسانو دی چې کورنۍ یې د سرپناه د نه شتون له ستونزو سره مخامخ ده.
دغه برومي نن څلورمه پنځمه ورځ دوه شیدي شوي دیوارینه داس کلینه شته چې کلینه پلان کوي د یو بل دغه پهغه سرپناه وي په کورونه کې اونۍ خیمي ترتیب شته، اونۍ نېره د پنډاوړي ترتیب شته، نه د خوراکي ترتیب شته، شپه تکلیف دي چې څوره په تکلیف باندې وشي.
د ګلان کې مو سیدونکو محمد رضا د مرستو په ویش کې د عدالت او شفافیت د مراعاتولو غوښتنه کوي او وایي ډېر کله اصلي مستحقین له مرستو بې برخې پات کیږي.
نو سره د پاره واښه عدالت وشي، انصاف ته وشي، او شفاف انداز سره د مرستو مشته توزیع کیږي. بل حال مشته ډېر لوی تکلیف ته لکه کور کاروبار نه لري، هر سړی د کوره د کاروبار ده.
وزیرستانی کډوال چې پورستی یو کال کې د خوست له نورو سیمو او پکتیکا څخه ګلان کې امترا کړی شوی وایي دوی شناختی کارتونه لري خو مؤسسات ورته نه راجستر کوي. د وزیرستان د مای زر اوسیدونکو کفایت الله وایي
او داسې خلک ته زیات کسان دي تکو چې دوی مړی نه مني او موږ خپل کړنه دوا پوستی یا درې پوستی دا ور لاجلې دي نشته ډېر زیات تکلیفات نشته د میډیا نه دا غوښتنه لري دغه چې کوم پټه شنه خاتون دي دا ولي کوي چې دا خاطر لري دا مهاجر دي.
بل لوی ته ځای چارواکي وایي د ولایت مشرتابه اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې ګلان قیمته د نویو کډوالو د ستونزو د حلولو لپاره مرستندویو بنسټونو سره په ګډه کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د وزیرستانیانو کډوالو سره د نورو زلزله زپلو په شانته منظم مرستې روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت چارواکو او مرستندوی بنسټونو په همغږۍ سره دوی ته د لازمو سانتیاو د برابرولو کار هم روان دی.
یاد دی وی د وزیرستانو کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې خوست او پکتیکا ته راکړه شوی وي، یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته ستنې شوی، خو تر اوسه هم د دوی ګڼې کورنۍ د افغانستان په خوست او پکتیکا کې پاتې دي.
ازادي رادیو ته ورجست د خبرونه نیمایي ته ورسیدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. په کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یو غونډه روانه ده چې طالبان د خلکو لوی ولسی غونډه بولی. بختر اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړي. داسې ښکاري چې دې غونډې ته هم د طالبانو پلوي کسان وربلل شوي، او بختر اجنس یې د ویناو هغه برخې خبروي چې د طالبانو د حکومت په پلوي وي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې اوچا د بشر دوستۍ نړیوال ورځ په درشل کې د خپل ټولو کارکونکو په ځنګړي ډول شیزنه هم کارونو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو ترڅنګ ولاړ دي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې په لوګر کې له 4 اتیا سیلاب ځپلیو کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خانولي احمدزی ازادي راډیو ته وویل
د لوګر د سری میاشتې لوري څلور اتیا کورونو سره عاجل کومک وسو، او دا کومک یو به خیمه وه، 15 تختې کمپل وي، د اشپز پخلنځي یا د اشپزخانې یو سیټ وي، د اوبو یو لویه بشکه وه.
په وروستوي کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه هم اړولي دي. د لوګر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 16 کورونه په بشپړ ډول او 24 نور کورونه یو څه تخریب شوي دي. روسیه پرون چهارشنبه د کووید 19 ناروغۍ د څباندې 3000 نویو مثبت پیښو د ثبت خبر ورکړ. د پتیرو 15 میاشتو کې تر ټولو لوړ شمېر ګڼل کیږي. په روسیه کې په وروستیو اوونیو کې په کووید 19 ناروغۍ د زیاتو کسانو اخته کېدو ته په پام چارواکو خلکو ته سپارښتنه کړې چې ماسکونه وکاروي او د واکسین بل ډوز ولګوي. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش نن د اوکراین په لیپیف ښار کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسېدلی، د روسیې لخوا د اوکراین د معاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین روسیې د نږدې شپږ میاشتني یرغل د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړي.
مخکخی خزی
دی اگست پینزلسمه چې د اسات لڅلی رښتمه نیټه سره سمون خوري، هغه ورځ ده چې تیر کال پام دی ورځ افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل. د ګڼو کسانو په باور دی اگست له 15 څخه وړاندې هیڅ فکر نه کاوه چې په ورځ کې به په پلازمینې کابل کې هر څه بدلیږي، او د طالبان حکومت به تر هر چا زیات د میرمنو ژوند باندې اغیز کوي. په تیر یو کال کې لږ پیغام ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځي او دروازې باندې دي. په اکثر ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي. له فقر او غربت سره ټول خلک په تیر بیا افغان خځې لاسوګري واندي. د طالبانو د حکومت په حکمونو کې حجاب چې چادري پکې غوړه ګڼل شوی، او په لری وټنونو کې د محرم د شتون موضوع غتلی چې بیکاسه او بیوسه میرمنې لګڼو ستوند سره مخ کړي دي. نن د طالبانو په یو کلنې دورې کې د یو شمیر میرمنو خاطرې اورو. لمک سره میلمنی دی په ولسی جرګه کې د خلکو په خانه استازي شینکی کړو خل. په ایلمان کې د ښځو د چارو په خانه رئیس او د ښځو د حقوقو مدافع قمر نیازی، د لغمان ولایت په خانه مرستیاله او د بشري حقوقو فعال برښنا صفی، او بل میلمنه مو لیکواله او ژورنالیسته مریم هوتک ده. میلمنو ته خراغلاست و یو ستړي مشي، بخیر راغلی.
سلامونه تاسو ته او د پروګرام ټول محترم ګډونوالو ته
سلامونه او درنښت مو ومنئ.
ډیر زیات مننه نیازی صاحب. خبرونه بل تاسو خرا پایل کو لاندې به باست دوام ورکو. په پایل کې تاسو د یو افغاني په صفات د یو مور په صفات نن نه یو راز څه رقم را پیژنې؟
نن ورځ چې پوره یو کال شو د اگست 15 نیټه د افغانانو د لپاره د جمهوریت د سقوط او د طالبانو د نظام د منستراتک د افغان میرمنو د سقوط ورځ ده، د افغان میرمنو د محکومیدلو ورځ ده، د افغان میرمنو د بدبختی ورځ ده چې پیلامه یې دم دغه ځای څخه شوې ده، او دا یو غټ ستر جفا ده د ټولنې د نیمایي برخې سره چې دا به په تاریخ کې حتما یادیږي، او زموږ نوي نسلونه به دا مطالعه کوي، او موږ پر دغه بدبختیو به هغوی افسوس کوي، او د افسوس څخه پرته به د هغوی هم څه لاسته نه راځي. زموږ په ژوند کې هغه ترخه ورځ ده چې موږ نن یادونه کوو، د نه هیریدونکي خاطرې لري ټولې میرمنې د دې ورځ سره. موږ مسلمانان وو، موږ مسلمانان یو، او موږ هیواد یو اسلامي جمهوریت حکومت یې درلوده.
اوس به راسو اغلی کړو خیل ته، تاسو غواړم پوښتم چې که په تیر یو کال کې د میرمنو هغه ډېرې لوی ستونزې یادې کړو، هغه کله ښوونځیو څخه پاتې کېدل دي، که دندو ته نه پرېښودل دي، په حجاب او تګ راتګ بندیزونه دي، د دې ټولو سرچینه تخنیکی ستونزې دي که سیاسي د دوه تر شا څه پټ دي؟
په افغانستان کې کوم ناورین چې روان ده، یعنی افغان میرمنې چې دوی له خپل سیاسي مدني اقتصادي ټولنیز حقونو څخه محرومه شوي دي، دا دوه دلیله کېدای شي. یو هغه تنګ نظره کسان چې دوی خپله مارقم ډېر کلیوالي او سنسټیز افکار لري، اصل د تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي، د ښځو په ونډه د وطن په آبادي باندې نه دي خبر، او همدارنګه متاثره شوي له هغه مدرسو کې چې دوی درسونه ویلي، او هغه سیاسي مدرسې چې پاکستان د افغانستان د ولسونو په خاطر باندې جوړې کړي تر څو پورې یو نوی اسلام دوی ته زده کړي، او دا سیاسي مدرسې چې د پاکستان استخبارات مطلق په دې کې لاس لري، د دوه ګونې نصابونه لري، هغه مدرسې کې چې افغان کسانو درس نه ویلي، هغوی پیږي چې په دا رقم ذهنیت جوړولو کې دوی کولی شي افغانستان څنګه په شاوتن به وي، افغانستان کې څنګه افراد ګرایي رایجه کی، افغانستان څنګه دوی په انحصار او په کنټرول او په خدمت کې اوسیږي. نو په همدې خاطر باندې په یو ملک کې نیمایي نفوس په کومه بهانه حسول او له صحنې نه لرې کول، بهترینه یو بهانه همدغه اسلام د دوی په خلاف باندې کارول، څنګه چې وخت کې برتانیا په برصغیر کې عین پالیسي غوره کړې وه د دې لپاره چې د خلکو مقاومت مات کړي، نیمایي کې کمزوري کې، نو کوشش وکړه په هغه وخت کې چې زیات مسلمان میرمنې حتی په دوی پایس نواب یا د هر یو یالات مشتی په غلط دلوتله، د شریعت او د اسلام په نوم باندې په دې باندې په هغه وخت کې چادري حتمی شو او له صحنه څخه حذف کړی، یعنی هغه فشار چې په انګلستانو د وختو استعمارګرو باندې دغه فشار څنګه کم کینو، هغه داس مختلفه بهانه او یو د مسلمان مېرمن ته هم دغه بهانه ونیوله چې دوی به چادري واغوندي او دوی به په کورونه کې کینی، یعنی دغه مقاومت سم نیمایي کړی. نو همدغه عین کار د پاکستان په افغانستان کې کوي، او هر بار کوشش کوي سم داسې ذهنیتونه د افغان نارینه او تور کې هغه څوک چې کلیوالي ژوند کوي د مدارس کې درسونه وایي، نو دا خپل د مملکت په شاته تمبول د مقاومت نه هغه ملي ارزښتونه اخیستل په اصطلاح شاته تمبول، امن نو د ښځو حذفول زه فکر کوم چې بار له یو تنګ نظري تر څنګه یو سیاسي غیر مرئی لاسونه دي چې په افغانستان کې ننوتی وي، او ښځې له غواړي چې له صحنې نه لرې کړي. دی په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې یوه بې سواده مور به کله هم یو با سواده نسل ونه روزي چې هغه افغانستان وژغوري، بلکې بې سواده مور به یو بې سواده نسل روزي چې هغه به نه تنها چې افغانستان ته کومک نشي کولی، بلکې افغانستان لپاره یو دایمي درد سر پاتې کیږي.
بله قدرمن اوریدونکو او درنو میلمنو، زموږ بل میلمنه هم راسره یو ځای سو د لغمان ولایت بخانی مرستیاله او د بشری حقوقو فعال برېښنا صافی. برېښنا جانې تاسو هم خره غلاست وای، پوښتنه به مطرح کوم.
ډیره مننه.
سلام.
تاسو به درته وای کومې پریکړې چې په دې وروستي یو کال کې د ښځو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا کیږي، آیا په دې کې د تاسو په نظر خپل یاد حکومت خپلواک دی؟
فایل کې د ازادي راډیو مخکښو ښځو خبرونه درانه چلوونکو، درنو میلمنو او ګران اوریدونکو ته سلام او درنه خوړاندې کوم. په زمن کې د اگست 15مه د افغانستان د تاریخ تور ورځ چې تیر کال په همدې ورځ د افغانانو ارمانونه او هیلې له منځه ولاړې او افغانستان ونړیدو او یو لوی هیواد او ملت د یو پروژوي اشغال لاندې راغی، د دې تسلیت وایم ټولو افغانانو ته، خصوصا هغه امنیتي او دفاعي ځواکونو منصوبینو ته چې دغه سیاسي جوړجاړی قرباني شول او د شهیدانو ارواو ته دعا کوم. دا چې طالبان وروسته له شل کلونو بیا تیر کال یعنی 2020 کال د اگست په 15مه د شل کلونو نو وروسته بیا په هیواد باندې واکمن شول او د واکمن نیدو سره سم دوی هغه قوانین چې د قانوني میکانیزمونو له لارې تصویب او توشیح شوي وو پرته له هر ډول حقوقي کړنې دا نالیدین ونیول او په لومړنیو ورځو کې دستور صادر کړ چې باید ټولې ښځې په کور کښېني او دلیل یې هم دا و چې د دندې ځای نامطلوب دی، د دندې ځای د نامطلوبوالي له وجې ښځې په کور کښېنولې. د سیاسي اقتدار په برخه کې ټول صلاحیتونه او د ښځو سیاسي او ټولنیز حضور هست کو، هغه ښځې چې په کلیدي او تصمیم نیونو بستونو کې او موقفونو کې کار کول د دوی ټول صلاحیتونه سلب کړل. نجونې او ښځې د ښوونځي څخه محروم کړلې، پر رسنیو کنټرولونه او سانسور وضع کړل. هغه ورځې چې هغه د بشري حقونو د تامین او د نړیوالو د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم یا نور هغه ورځې چې د یو ښې حکومتوالۍ د وصول د ترویج لپاره هغه نشریدل، هغه د نشر څخه حذف کړلې. دا ټول هغه څه وو چې موږ ته دا راښيي چې طالبان د ټولو هغو نړیوالو اصول او میثاقونه چې وضع شوي دي د هغوی سره ژمن نه دي او تعهد نه لري او دا ټول تر پښو لاندې کوي. دا چې دوی په دې کړنو کې خپل خپلواک دي که نه، اوس د افغانستان حاکمیت دوی سره دی او دوی مسؤول دي. دوی مسؤول دي چې د بشري حقونو ته ژمن پاتې شي، د ښځو حقونو ته ژمن پاتې شي، د حکومت ولې
په وروسته خبرې وکړو. میرمن صافی، ډېره زیاته مننه په دې مسالې باندې. وروسته د خبرونې په لړ کې اتمان غږیږو بیرته راګرځو میرمن نیازی ته. میرمن نیازی، د طالبانو د مشرانو خبرې هم بیلابیل دي. مثلا موده وړاندې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي انجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکول یو جهاد وباله. له دې خبرو وروسته هم کومه مثبته نتیجه ونه لیدله. دا موضوع دا نه ښیي چې په خپله د طالبانو د مشرانو په منځ کې هم د نظر اختلاف شته چې دا بیا بیرته عام ولس ته زیان رسوي؟
ګوري، دغه د دوی دغه واکمنۍ دغه یو کال دوره که موږ تاسې تحلیل کړو، دا هر یو ته څرګنده ده چې دوی خپل منځي اتحاد او اتفاق نه لري. دوی هم مختلف ډلې ټپلې دي چې مختلف نظریات لري. زمونږ افسوس بعض اوقات داسې وي چې د میډیا د لارې څخه چې کوم بعض شیان نشریږي، په هغه کې پر طالبانو باندې ټول پښتانه تپل کیږي چې ټول پښتانه هم داسې فکرونه لري. بر علاوه دا فکر دی چې سره نس چې په طالبانو کې خپل د نن هم ډلې ټپلې دي، نو پښتانه تاسو څنګه په دغه یو نوم یادوي؟ یا که په نړیوال کچه ورته وګورو، عموما خلک د یو بازي کسانو افراطی کسانو په سبب باندې اسلام پیژني او اسلام غلط معرفي کوي نړۍ ته، چې متاسفانه اسلام کې هغه څه نسته چې هغه څه افراطیت بازي ډلې ټپلې کوي. نو همدا شانته موږ هم
یعنی په خپل مانس کې هم اختلاف د غوړی تاسو هم دوی کنه چې دوی په خپل مانس کې اختلاف
شته، اشکار دي، واضح دي، ځکه چې دوی خپل په اکثر فرمانو کې هم دا ثابت کړی ده. او تر هغه ځایه پورې چې موږ مخې د جمهوریت په نظام کې د دوی سره په ارتباطات کې د سولې په تړاو باندې هغه وخت کې هم موږ ته درا معلومېدل چې دوی خپل مانس کې متحد دي او دا چې څنګه فرصتونه مرته مهیا سو او دوی څنګه صحنه ترغله، په دې هم موږ ټول پیشبینی کوله. موږ په یدل چې دوی خپل منځي اتحاد او اتفاق نه لري او کدی صحنه تر هم شي د یو سلسله فرصتونو لکابل بیا هم دوی اقتدار ته پات کېدلای نسی. چم دا اوس هم نمونه هم دا اوس هم
خپل مثالونه وینو.
بلې خبرو ته دوام ورکو. اوس په وار ورکو بیا اغلی کړو خیل ته د طالبانو حکومت په حکومتي چارو او نورو رسمي او غیر رسمي کارونو کې د ښځو له ګډون نه ویر لري کدي دوی په تعریف کې چې اسلام نه لري ستونزه ده.
دا د ښځو ملک ول کار ځکه هیڅ نو شریعه اسلامي توجیه نشته دی. مونږ لوستي دي صدر اسلام کې د خلفای راشدین په وخت کې مېرمنو په حکومت کې یا د وخت په اسلامي حکومت کې کار کولو. یو ډېر ښه بیلګه موږ کولای شو چې د حضرت عمر د وخت مثال ورکو. کله چې د مدینه ښار چې مترقي ښار د وختو د ښار ښاروالا په نوم د شفای وخزوه و همدارنګه د مکې د ښار کنټرولر هم یو مېرمن وه او په هغه وختونو کې همیشه چې خلیفه د اسلام به په عامه ځایونو کې په اصلاح خبرې کولې زیات وخت همده شوي چې د ښځو طرف نه مثلا ورباندې اعتراض او انتقاد شوی دی. مثلا یو موضوع چې حتی دا د مهر موضوع وه کله چې حضرت عمر وختنه کوي چې تاسو باید حداقل یو غوښته چې اندازه وټاکي د مهر دپاره یو مېرمنه اوس په عامه ځای کې د ټولو خلکو په منځ کې ودرېده چې خلیفه د اسلام ته دا ستا حق نه دی چې ته ماته تعین کړې چې څومره مهر واخلم. دا زما حق دی، دا حق ته اسلام راکړی دی او ته په دې کې اجازه نه لرې چې مداخله وکړي. نو خلیفه دی وخت خپل معذرت وغوښته چې د مېرمن په حق ده، اما صرف دغه وخت چې چون مالی وضعیت خلکو خنه ده تاسو باید حداقل هغه واخلئ. یعنی دوی ته وایي چې اسلام کوم حالت چې دی اوس د نکړې ده یا خود دوی خپله ویره تنگ نظری د ښځو د فر خلاف مسله ده چې فکر کوي چې ولس بی خبره ده، په اسلام باندې خبر نه ده، دوی په مغه سطح باندې توجه کوي چې دوی فکر کوي چې خلکو قناعت کوي، خلکو قناعت نه کوي. په افغانستان څل کال رئیس مېرمنې کار کوي، دا نه فرهنګي مسله ده، دا نه د سنتي مسله ده، نه ده دودیزه مسله ده، فقط یو تعداد کسانو چې مغه رقم ذهنیتونه جوړ کړي، مغه رقم دی شخصي تفکر دی، همدارنګه مغه سیاسي فشارونه یا سیاسي فیصلې دي چې د نویر لري چې باید همدار یو د خلکو مخالفت یا مقاومت کده نیمه فزې شي د صحنې نه لري شي، نو دا به موږ باندې به فشار کم شي. هر څه مشوره ورته وکړه، مطلق غلطه مشوره ورکړه ده، په دې کې دی ستر تاوان سره مخامخ دی او لس بل اخره د غفقر او تنگدستی او بیچارهګي به یو وخت مرحله راځي چې به خبر به بدید خراب شي، به جنې شکایت چې همیشه په مرمۍ باندې خلک آرامه کی. نو بهتره ده چې وخت اسلام ته مخه کی او د ښځو د حقونو له نقصول ډډه وکړي او د کار زمينه کورنوي ته برابر کړي، ځکه چې په افغانستان کې ډېر کندې د تقریبا درې څلوېښت کاله د جنگ او د غناورین نارینه تر اخیستي دي او د ډوډۍ پیدا کوونکي صرف مېرمنې پاتې شوې دي. نن چې دوی د عاید نه لري نه پیګم خو خبر شي دی په کومه حالت کې، خو مغه چې چا به ډوډۍ خرڅ کړي، مغه چې خپل ماشومان خرڅ کړي او د فقر تنګ دستي شي، دومره نور جرایم په افغانستان کې پیدا کې چې به طالبان نشي کولای چې په کنټرول کې.
میرمن صافی، تاسو به درته وایي کله چې دینجونو او میرمنو په قانوني او شرعي حقونو باندې د طالبانو د حکومت له خوا سترګي پټيږي، بیا په کور دننه او بهر غبرګونونه هم اثر نه کوي، د دې پایله به څه وي؟
دا چې په هر ټولنه کې دا ټولنې 50% وګړي یا افراد ښځې تشکیلې او دا یو بشري ځواک دی. کله چې دغه خزو د حقوقو څخه یا دغه افراد د حقوقو څخه سرغړونه کیږي یا تخلف کیږي، دا په دې معنی چې یو ټولنه کې دغه ټولنې نیمایي بخش یا نیمایي برخه د فلج کیږي، دغه حقوقو ته چې کله درناوی ونه شو، دغه حقوقو تضمین نشول، معلوم ده چې دغه مکلفیتونه هم صدمه ګوري. کله چې مکلفیتونه صدمه ولیدله، د یو ټولنې 50% قشر صدمه ولیدله او دا ټولنه خپل ناقصه کیږي، نیمګړی کیږي، دا نشي کولای د نوري نړۍ سره د سیالانو سره هغه چې خای د پرمختګ پوري تای کی چې دا خپل یو ناورین ته د یو هیواد لپاره د یو ټولنې لپاره چې دوی په سیستماتیک ډول دوی په قصدي ډول دوی کوشش کوي چې خپل خای خپل ځان پټ شي وي. دا په دې معنی چې یعنی د خځې حضور په ټولنه کې، د خځې حضور په سیاست کې، د خځې زور په ټولو برخو کې دا یو غواخ نه دی، دا فرصت دی چې دوی پوه شي د حکومت لپاره فرصت دی، د نارینه لپاره فرصت دی، د هغه کورنۍ لپاره یو فرصت دی او دې ته باید طالبان توجه وکړي. بدبختانه طالبان په دې فکر کې دي چې دوی د خزو د حقونو برام تکول سره به دوی سیاسي بهره واخلي او بدبختانه دوی چې په دې فکر کې دي دوی نشي کولای سیاسي بهره واخلي مګر لدې چې دوی د مستونزو سره مخ شي د مشکلات سره مخ شي او بل سلاسته نشي راوړی د خزو حقونه باید دوی ورکی د بشر حقونو ته درناوی ولري د دیموکراسي ټول اصول باید دوی ومني او ورته پابند وي په لومړي قدم کې دوی یعنی یوازې د خزو حقونو مسله نه ده دلته د ټول افرادو حقونه نقضي دلته د حکومت ولی اصول نقضي د اجماع نشته مشارکت نشته ټول ګډونټوب نشته چې هغه د حکومت ولی هغه اساسي ارکان دي د دې ترڅنګ اغېزمنتوب او وړتیا نشته کار اهل کار ته نه سپارل کیږي موږ او تاسو ګورو وړتیا نشته نو دلته یوازې فاجعه د خزو حقونه نه دي دلته فاجعه ټول بشري حقونه دي چې بدبختانه نقض شوي دي او د نقض کېدو په حالت
ډېر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو قدرمنو میلمنو او درنو اوریدونکو یو بل میلمنه مو هم اوس په کرخه کې را سره یو ځای شوی ده مریم جان او تاک لیکواله او ژورنالیسته کومې غاوري ستړي مشي خرغلی
ډیره مننه کوم
له تاسو به پوښتم دی یو ځواني په صفات کله چې انجونی غواړي چې خوندې خلاصي خوندې نه خلاصي کله چې میرمن غواړي چې دفتر ته لاړ شي کار او وظیفې ته نسی تللی د غلط کم دسی دوام وکړه تاسو دی یو ځواني په صفات پایلې چې ویني
نن څخه یو کلمست موږ تاسو ټول شایدان او تیر نظام سقوط او څنګه توګه د خزو د بدبختۍ تیږي کې خدل سره ولدي بدبختۍ نه یو کال وته د یو کال په جریان کې یو د کونځي ونه تړل سي عبارت هم تړل سي لاغه کوم اکر حقونه چې د خزو لمړني حقونه دي او دغه حق د سبا دوره کې لسی لمن تلاړ له خونه لاندې سو په کولنه کې وند اخیستل د متاسفانه چې په دغه ټول شانه باندې سترګې پټې سوې دي نن سبا کې چې دی یوازې د تعلیم په برخه کې نه یوازې د کارکولو په حق کې نه بلکې په خپل ټولنیز حق کې هم چې باید د انساني کرامت احترام او سلسله سره مخدین سبا تاسو کوي کیو فنا په بل باندې باندې خو چې تړل کیږي یا مثلا میرمنې له کارونو څخه استل کیږي یا دا کوم د انساني کرامت حق او احترام څنګه لري اګه نو ورکول کیږي اکتفاء باید یوازې په کابل کې د کابل په میشتو میرمنو باندې ونی سي چې دی دلته ژوند کوي مثلا له کور دی باندې وزي بازار څخه د خپل اړتیا وړ کیږي راخلي راځي کور ته دي لري ولاته ته هم نظر وکړو څو وخت د مخه په هلمند ولایت کې موږ تاسو شایدانو راپور نه خبره سول چې د میرمنې په دې خاطر په بازار کې وټکول چې له شری ما هم خولې د باندې راوتلې دي بازار ته یا مثلا همداسې په کندهار ولایت کې چې زموږ ځینو امکارانو د سرګ د لای حال را وړي چې هغه کوم کرامي او انساني حق چې د میرمنې د باندې ته انساني کرامت احترام سي نه ورته کې ده میرمن یا اصلا چا موټر ته نه پورته کوله په دې چې ولې محرم نه لري یا به کپور ته هم کړه د موټر په ډاله کې به پورته کوله چې دا د یو انسان انساني کرامت د احترامي د توهین ده خپل د کابل په خار کې چې څو تجاز په خپل ور سره مخسوي ما کله چې اداراتو ته بغیر له محرم څخه میرمنې یا جن مراجعه کوي خو ته د ادارې ته د تللو اجازه نه ورکول کېږي خپل ور د ترسي د ګیو کوي الته خپل استنځي واري کې دینه د محرم خوښنه کیږي چې شل خلنه جګړه کې د افغانستان ډیر زیات ځوانان او نارینه نسل قرباني شوه شهید شه دغه شیانو ته باید پام وسی یو میرمن چې په کور کې محرم نه لري هغه محرم نه کوم چې نه په پیسو اخیستل کیږي نه په کرامي ول کیږي نه بیرته له ګوره له خاورو څخه راځل کیږي نو په دغه اساس ځینی هغه اساسي ستونزې دي چې یعنی نوې حکومت باید ورته پام وکړي د ښځو انساني کرامت احترام کول دي د ښځو ستونزو ته رسیدګي ده ان په اړه وخت هر ځمان کې نه شي کېدلی چې میرمن له ځان سره محرم ولري دا غټه ستونزه ده نن سبا په ټول افغانستان کې د میرمنو لپاره
بل ډیر زیاته مننه تاسو د بیرته راګرځو اوس بیا لاغلی کړوخیل نه پښتو تیر ورځ هم په افغانستان کې د میرمنو لخوا په عام خبر خود جوشانه حرکتونه تر سره شول میرمنې د کابل واټونو ته راوتلې مظاهره وکړلې مخکې هم دا کارونه شوی و خو د خلکو په وینا چندان نتیجه ورنکړه د حرکتونه باید څه رقم تر سره سي چې تر یو هده پوری مثبت ثابت شي میرمن کړوخیل
زه فکر کوم چې افغان ولس منتظر دا چې دنیا د دې برخلیک څنګه ټاکي یا څنګه یو بل بیا طالبان لري کې یا طالبان اصلاح کوي نو باید افغان میرمن سه کوم جرأت او شهامت کوي کدا ټول ولس عین اقدام وکړي بیا طالب مجبور ده چې تمکین وکړي واکونی سي د که در سیاست وکی نرمش را ولی چه بدنشا که غبای پا گهت هم خانیدی نو تر چو پوری چه ولس فقط پا خزبان یه اعتکا کهوی ارام خبال خورموت اجازه نور که بلکه مغای او چو مرمنی دی چه بار بار جرات کهوی شهامات کهوی سلکونو تر آوزی نو دا دی ولس همغاگی دی ولس حمایت دی ولس ردل دا فکرم چه دنیا بم دیتا واداره که او طالبام هم دیتا واداره که چه خبال اغا دریز بانده تجدیر نظر وکی غیر دغه نه دا مقاومت کرد چون برا صرف یا خزی وکی یا محدود گروپی وکی نو دا پروسه بلگو بودا که اما په هر صورت شجا مرحله راسی چه بلاخره تلو ولسته سنیمونی سی او دا افغان مرمند سره هم خردی سی
بله قدر من آوریدون که او درنو ملمنو دی اگست دی پینزله سمینیتی پاک لا چه دی طالبانو دی بیا واکمنه او راز دا دی واتساپ للاری مو پناروی که دی افغانستان دی پخانه سفیر شکری بارکزی خبری هم رخیستی دی
تیر یو کال دی خوشینه او لانجونه دا کالو هم زما لپاره هم د افغانستان خلکو لپاره زما لپاره ځکه چې خپل ملک خپل کور خپل ګور هر څه مې د لاسه ورکه او داسې کسان ورباندې حاکم شو چې نه زما په جغرافیا کې راسره موافقت لري، نه زما بیرغ ته، نه زما تاریخ ته، نه زما هویت ته، نه زما جنس ته چې ښځه یم دوی احترام لري. یعنی دا ډېر دردونکی ده. کومه ورځ باندې چې کابل طالبانو ته سپارل کېدل، زه په هماغه ورځ باندې خپل یو مخکنی سفر مې درلوده له معایناتو لپاره تلم، نو میدان هوایی کې ومه. په میدان کې خبر شوم چې زما کور ته طالبان ننوتلی دي. حتی میدان کې چې دننه هم ومه د دو د لاسه مې آرامي نه درلودله. چېرته چې زه به تلم که څه هم مخ مې پټ و، خو دوی را پسې و. په هر صورت سره دا نه تنها یوازې زه بلکې د افغانستان ډېر نور میرمنې هم په همدغه شرایطو باندې دي. سربیره پر دې چې ما نه غوښتل د طالبانو تر بیرغ لاندې ژوند وکړم، دا زما وطن افغانستان نه یو اعتراض و. د هغه نظام پر ضد باندې چې نه د افغانستان ملي ګټې ورته محترم دی، نه د افغانستان د خلکو رایه او نظر ورته محترم ده، نه دوی قانون مني، نه افغانیت مني او نه هم اسلام مني. بیا هم د افغانستان د خلکو لپاره مبارزه کوم، بیا هم د افغانستان او په افغانستان کې د بشري ناورین په خاطر باندې لابي کوم چې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسیږي، بیا هم د افغان میرمنې او د افغانستان د خلکو غږ د عدالت لپاره جګوم، بیا هم د افغانستان د ملي ګټو ساتلو لپاره خپل سیاسي فعالیتونو ته ادامه ورکوم، بیا هم نه غواړم چې زما ملک د هغه پروژو قرباني شي چې متاسفانه یا شرق یا غرب په هغه کې ګټونکي، بیا هم غواړم چې د افغانستان د خلکو د هویت، عزت او حریت دفاع وکړم.
بله درنو میلمنو، د اغلی بارکزی خاطری خو مو د کابل د سقوط د لومړۍ ورځې نه واوریدلې. میرمن کړوخیل، وضعیت خو دغه سې ده، مثلا ښوونځي پرانیستل سول، په اکثر ادارو کې میرمنې ورځ تر بلې له دندو څخه لرې کېږي، نه پرېښودل کېږي، په تګ راتګ بندیز ده، په حجاب او د محرم مسایل ده خبرې. په دغسې یو وضعیت کې اغلی کړوخیل، تاسو میرمنو ته څه ویل لرئ او خپل د طالبان حکومت ته څه وایئ؟
دا د طالبان مسؤلیت چې اوس په هر طریقه چې راغلی، اوس حاکمیت دوی په لاس کې ده. حاکمیت د مشروع کولو لپاره باید کار وکړي، دغه واټن چې د ولس او دوی ترمنځ د بدربای نه ولاړ شي، خپل دروازې خلاصې کړي. هر نوع تنګ نظر یا هر نوع سیاسي مشورې یا فشارونه چې د هر طرف نه، هر ملک له هر چانه په دوی باندې باید اخته نه وایي. د افغانستان ملي ګټې مهمه دي، د افغانستان آبادي د ښځو او د نارینهو په ګډ کار باندې تضمینېدلی شي، د افغانستان نجات په معارف کې د زده کړو د تعلیم له لارې نه به کېږي، د افغانستان ملي شتمنی باید وشوري، د خلکو ژوند باید خوندي اوسېږي، او دوی هغه تنګ نظره مشران چې لري هغوی دلدندې نه ګوښه کړي، او بیا د هغوی تورته وایي چې په دا رقم چې دوی مخته ځي، دا شنسي کوي چې ټول افغانستان پنځه شپږ تنګ نظره په ګراوګان ونیسي یا په انحصار کې ونیسي. نن افغانستان سره هېڅ نو کومکونه نه کېږي، پروژې په ټپه باندې ولاړې دي، او بالاخره د افغانستان ولس دغه تنګ دستي، دغه فقر، د بېچارګي، د محرومیت، له کار، له تحصیل، له ګشت و ګذار نه کوم وخته پورې به کېدای شي زه فکر کوم دا رقم نظامونه نشي چلېدلی. امیدوارم چې دوی په خپل دریس کې تجدید نظر وکړي، او همدارنګه د خپلو خویندو له حقونو څخه پوره ملاتړ وکړي. افغان ولس باید خاموش پاتې نه سي، د دوی حق رسې په مشروع شکل، په مدني شکل باندې خپل اعتراض برقرار وساتي او لنړیوالو باندې هم غږ وکړي چې د سکوت خپل مات کې باید چې هغه کسان چې د افغانستان حکومت دغه وضعیت راوسته یا په دا رقم مشوره ورکړي یا حمایت کوي دنه د لاس واخلي پرې چې افغانستان په مستقل مملکت په مستقل شکل باندې مخته ولاړ شي او طالبان هم خپل استقلالیت وکړي او کوشش وکړي چې نه پاکستان ته غوږ ونیسي او نه ایران ته او نه چین نه روس ته بلکې افغان ولس ته غوږ ونیسي او خپل مشروعیت افغان ولس نه ترلاسه کړي.
ډیره زیاته مننه. په ولسي جرګه کې د خلکو په خوانی استازي شینکی کړوخیل په هلمند کې د ښځو د چارو په خوانی رئیس قمر نیازی د لغمان ولایت په خوانی مرستیال برېښنا صافی لیکوال او ژورنالیست مریم هوتک له تاسو ټولنه نړۍ مننه چې په دې خبرونه کې ملمو سره ګډون وکړ او له اوریدونکو څخه هم یو ځانګړی مننه کوو چې زموږ باسي واورید تربیه پارځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.